آن را در استدیو با خود داریم. خوش آمدید صاحبان صاحب.
دیر منن از تلای مشه نعیمی صاحب قدرمنو آوریدون که تاسته هم سلامون آورندی کن. د افغانستان په ګڼو سیمو کې ورښتونه شوي دي، سره له دې چې خلک ورته خوشحاله دي چې وچکالي به ورسره پای ته ورسیږي، خو له بده مرغه له ځینو ولایتونو څخه د سیلونو له کبله د مرګ ژوبلو راپورونه لرو. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. سیلونو په کندهار کې لشتر لږه دولس تنه مړه کړي دي. هندي او پاکستاني ځواکونو د کنټرول کرښې په اوږدو کې پر یو بل د درنو وسلو ډزې تبادله کړي او د نوبل د جایزې ګټونکی روسي ساینسپوه زوریس الفیروف مړ شو. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د سختو سیلونو له امله دولس تنه مړه شوي او اتلس نور ژوبل دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا ازادي راډیو ته وویل چې په مړو کې شپږ کوچنیان شامل دي. ښاغلی پخلا وویل چې سیلونو د کندهار په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې خلکو ته زیات مالي تاوانونه اړولي دي.
د خلکو کروندې وو، کورونه وو، حتی د دې کې ډېر زموږ کوچیان رونه زیانمن شول چې د دوی رمې وو، مالونه یې یوړل، حتی انساني تلفات یې راړولې، اوبه هم ولیدې، یا خونه پرا چپه شوي، یا دیوال چپه شوي، ډېری یې د اوبو څخه وه چې اوبه ولیدې او وژلې دي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې د کوچنیانو په شمول شل تنه د سیلونو له امله مړه شوي دي. د اوچا په بیان کې ویل شوي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ ولسوالیو کې د کوچنیانو په ګډون لس تنه ورک دي. د خوست یو شمېر ښځو په یوه لیک له طالبانو د اوربند او له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. دا لیک طالبانو ته استول شوی دی. د لیک په پای کې دوه سوه خوستوالو ښځو ګوتې لګولې دي. په دې اړه د خوست جرګو په تالار کې پرون شنبه د مارچ په دوهمه د خوستوالو ښځو غونډه وشوه. په غونډه کې د طالبانو او امریکا د استازو د خبرو هرکلی وشو. هغوی ټینګار کړی چې د ښځو حقونه باید قرباني نه شي. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. د پروان امنیه قمندانی وایي چې په جبل سراج ولسوالۍ کې 250 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولې دي. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د مواد په دیش بوریو کې ځای پر ځای شوي وو او امنیتي ځواکونو د جبل سراج ولسوالۍ د قطب الدین خیلو د کلي په یوه کور کې په ځانګړو عملیاتو کې وموندل. ولیزاده وویل چې د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. دا خبرونه لازادی رادیو آوری. هندی او پاکستانی ځواکونو د شنبه په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې پر یو بل د درنو وسلو ډزې وکړې. د کنټرول کرښې شاوخوا ته ډېرو پرتو کشمیریانو د جګړې له وحشته خپل کلي او کورونه پرېښي دي. اسلام آباد او نوی ډیلی پر یو بل د ډزو د پیلولو تور لګوي. د پاکستان پوځ ویلي پرون شنبه یې دوه عسکر د هندي لوري په ډزو ووژل شول. تر دې وړاندې د هند پوځ ادعا وکړه چې پاکستاني پوځیانو د جمعې په شپه کنټرول کرښې ته نږدې سیمې په توپونو وویشتې چې یوه ښځه او دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. هندي لوري ویلي چې یوه څلرویشت کلنه ښځه، د هغې پنځه کلن زوی او نه میاشتنۍ لور د کرشنا ګاټي په نوم سیمه کې وژل شوي دي. راپورونه وایي د ډیموکراتیکي سوریې ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي په هغه وروستۍ سیمه کې هم پرمختګ کړی چې د داعش د وسلوالو په لاس کې ده. د کردانو په مشرۍ د ډیموکراتیکي سوریې ځواک پرون شنبه وویل چې په دیرالزور ولایت کې پرمختګ کړی دی. د دې ځواکونو یو قمندان زانا حمیدی اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې ځواکونه د دیرالزور په هغو سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي چې د داعش په لاس کې دي. او روسای ساینس پو زوریس الفیروف چې د فیزیک د نوبل جایزه یې ګټلې وه پرون شنبه مړ شو. میرمنې رسنیو ته ویلي چې هغه په روغتون کې سا ورکړې ده. د خبری رسنیو د راپورونو لمخی د الفی بروف زړه او سجه لکار لویدلی و او لدی عمله مر شو. زوریس الفی روف په 2000 میلادی کال د فیزیک د نوبل جایزه وګټله. هغه د لیزر ټکنالوژي د ودی لپاره ډیر مهم کارونه کړی و. الفی روف د مرګ په وخت اتیا کلن و. دا خبرونه مو له آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه له آزادی رادیو اوری د روان خبرونه په دوام کې. د وروستۍ ورښتونو له کبله سیلونو په کندهار او هلمند کې لږ تر لږه 14 تنه مړه کړي دي.
د شپې پر 2 بجې باندې دغه ورانې پیښې دا موږ ټول ونیولو.
په خوست کې سلګونو ښځو د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه.
که هر رقم خبرې وي، هر رقم کنفرانسونه او غونډې وي، باید ښځې په هغه کې ونډه ولري.
د ارزګان اوسیدونکي د خپل ولایت او کندهار د لوی لارې د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتو د څار ځینې ټولنې وایي د ولسمشرۍ کاندیدانو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره مناسب کسان غوره نه کړل. د کورنیو چارو وزارت لومړی درجه مسؤلانو ته لارښوونه وکړه چې په خپلو کارونو کې جدیت وشي.
هر هغه څوک چې کم کاری وتړل کې هغه سره به جدي قانوني برخورد کېږي او لدان بلري کې.
په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ اته بجیا او و دقیقې شپې زموږ شخله آزادی رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، سختو سیلونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د سر او مال تاوانونه پیښ کړي دي. راپور نوی په فراه، هلمند، کندهار او هرات کې خلکو ته د سیل له کبله زیانونه زیات اوښتي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل چې ډیر مالی تاوان په فراه کې خلکو ته اوښتی دی. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل چې نن به یو حکومتي پلاوی له نقدي مرستو سره فراه ته ولاړ شي.
5 میلیون تا 10 میلیون افغانی انتقال میشه.
تر 10 میلیون افغانی به واسطه ول شید. وضعیت تر څارنې ورسته که اړتیا و نورې پیسې به هم ور واسطه و. سیاس ویل چې تر اوسه دا دقیقه نه ده معلومه چې څومره کسان مړه شوي او خلکو ته څومره مالی تاوان رسیدلی دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا د فراه په مرکز او د هغه ولایت په 10 ولسوالیو کې خلک ډیر متضرر شوي دي. په ولسي جرګه کې د فراه پخوانی وکیل بلقیس روشن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په فراه کې د شدید باران لامل سخت سیلون راغلی او وضعیت بحرانی دی. دا وایي شای خلکو ته میلیونونه افغانۍ تاوان رسېدلی وي. سیل د خلکو کورونه د هغوی استونیست وړي دي. اوس د هغوی ځان له خطر سره مخامخ دی. دلته له ملي اردو پرته بل چا مرسته نه ده کړې. د فراه یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ کومک نه دی ورسره شوی. زموږ کورونه، ښځې او ماشومان په سیل کې بند پاتې شول او هیڅوک نشته چې راوی باسي. سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې چاته ځاني تاوان نه دی رسېدلی، خو سیلونه راغلي دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې 40 تنه د سیلونو له امله مړه شوي دي. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي چې په کندهار کې په مړو کې ماشومان هم شامل دي. اعلامیه وایي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ ولسوالیو کې د کوچنیانو په ګډون 10 تنه ورک دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې نږدې 500 کوچیان د ارغنداب دریاب له غاړې بند پاتې دي چې باید په بیړنۍ ډول په الوتکو کې وژغورل سي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک هم پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په لشکرګاه کې سیلونو 6 تنه مړه کړي او 4 تنه زخمیان دي. په هرات کې هم سیلونو خلکو ته تاوان رسولی دی. په کابل کې د طبي پیښو قربانیانو ته د مرستې رسولو د ادارې و چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ټول افغانستان کې زیاته واوره شوې او لارې خرابې دي. له دې امله سیلاب ځپلو خلکو ته د مرستې رسولو کار له خنډ سره مخامخ دی.
ملګری ملتونه وایي چې په کندهار کې 40 تنه مړه شوي دي او دغه راز راپورونه وایي چې یو شمېر بې درکه دي. د شنبه په شپه د زیاتو ورښتونو له امله سیلابونه په کندهار او یو شمېر نورو سیمو کې راووتل او کندهار ښار، ډنډ، دامان، سپین بولدک، ژړۍ، میوند او د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په سلګونو کسانو ته د سر او مال زیانونه واړول. که څه هم چارواکي وایي چې له ټولو سیل ځپلیو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړي، خو زیانمن شوي کورنۍ لا هم د مرستو په تمه دي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
د شنبه ورځې سیلابونو د کندهار ښار په مرکزی ناحیو، سپین بولدک، ډنډ، دامان، ژړۍ او میوند ولسوالیو کې د مالی زیان تر څنګ درانه ځاني زیانونه هم اړولي. د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د راوتلو سیلابونو له امله د کندهار میرویس روغتون ته وتنه مړه او څوارلس ټپیان وربلل شوي چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي.
موږ څوارلس زخمیان لرو او اووه نفر شهیدان لرو. پنځه د بولدک په ولسوالۍ کې دي، یو د دامان په ولسوالۍ کې او یو د نمنایه کې. او زخمیان یې درې څلور تنه دي، بستر شوي یا نورې رخصت شوي دي. زخمیان د ارغنداب سیم راوړل شوي دي، د کندهار د بېلابېلو ناحیو څخه هم راوړل شوي دي، د میوند څخه هم راوړل شوي دي. دغه زموږ دقیق ارقام دي چې څوارلس زخمیان او اووه شهیدان.
د کندهار د هوایي ځواک قمندان تورن جنرال عبدالرزاق شرزی وایي د شنبې له سهاره د سیلاب ځپلو کورنیو د ژغورلو هڅې پیل کړي چې شاوخوا 200 کسانې د هوایي ځواک په مرسته د سیلابونو له خطرونو وژغورل.
موږ سهار په اووه بجې باندې پلوټان دغه عوام خراب وه، موږ ته دا اجازه نه وه چې موږ په داسې هوا کې پرواز وکړو. دغه خپلو ملکي وګړو په خاطر باندې موږ ګرد را ولاړ شولو، پروازونه موږ ته وکړل، ارغنداب ته ولاړلو. اویا او اتیا نفر دغه رود په مابین کې بند پاتو، هغه مو وژغورل. دغه د سبلاړو پنجوایي ته پنجوایي کې موږ د پنجوایي سبلاړو بولدک دغه رقم خلک بند پاتو، هغه مو راوښته. هغه دغه څخه رالو د ډن په ولسوالۍ کې موږ د ډن ولسوالۍ سبلاړو شپات په شپا کې مو دا پروسه اوس هم روانه ده.
د کندهار ښاروالۍ ریاست د معلوماتو په اساس د شنبه د تیز باران له امله راوتلو سیلابونو کې د کندهار په ناحیو کې 45 کورونه نړېدلي چې د مرستې لپاره یې په ولایتي کچه د استقرار و کمیټې جوړې سوي او دا مهال زیانمنسو کورنیو پورې اړین توکي رسوي. بلخوا د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیبای چمتوالی لري چې د راتلونکو احتمالي سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي.
په مختلفو برخو کې ټول شپه زموږ کاري ټیمونو فعالیت وکړي چې خدای مه کړه خلکو ته زیان او ضرر ونه رسیږي، ځکه دا داسې باران و چې په تېرو وختو کې چا نه و لیدلې په دغسې ډېر شدت سره. نو د هرې ناحیې لپاره منظم ټیمونه مشخص شوي دي چې هم به په ښار کې او هم به په ولسوالۍ کې چې هغه خلک چې ضررمند شوي دي، نو اړوند موسسات او زموږ دولتي ادارې چې څه امکانات یې په اختیار کې، هغه به انشاءالله در دې پورې ورسیږي.
که څه هم د کندهار چارواکي وایي چې له ټولو سیلاب ځپلو کورنیو سره یې بیړنۍ مرستې کړي، خو زیانمنې شوي کورنۍ لا هم د مرستو په تمه ناست دي.
تلفات نه لرو نور نو څه شي امیان چې واخ نو خیر چې دا ټول ما ځانې تلفات نه لرو. د شپې پر 2 بجې باندې ونه غوښتل و د شپې پر 2 بجې باندې دا ورانی پیښې دا من څه ټول وبونی وایو.
بلخوا د هلمند والی ویان عمر ځواک هم وایي چې د شنبه ورځې د زیات باران لامل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم د کورونو د نړېدو په پیښه کې وطن مړ سیوی او څلور نور ټپیان دي چې په موړو او ټپیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. بلخوا د کابل کندهار لوی لار د ډیری واورې د ورېدو له امله د زابل د شاجوی ولسوالۍ په اسنکاري سیمه کې بنده ده. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې د شنبه له سهاره د دغه لارې د خلاصولو هڅې پیل کړي.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زمې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
سلګونو شزو پرون په خوست کې د یوې غونډې په پای کې وسلوالو طالبانو ته یو لیک ولېږه او له هغوی یې وغوښتل چې جګړه ودروي او سوله وکوي. په لیک کې راغلی په افغاني دود وسلوالو طالبانو ته ځولۍ غوړوي چې له دې پردۍ بې پایلې او خونړۍ جګړې لاس واخلي او خپلو کورونو ته ستانه شي. خوستی شزی هیله ترگندوی چی وصلوال طالبان به غشتانو تا مثبت جواب ووی. لخوسته ده نجیب الله الو خیل را پور وابری.
د شنبه ورځ په واورین او سړه هوا کې د خوست جرګو په تالار کې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو خو او شاد 200 خزي راټول شوې او غوښتنه وکړه چې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینی. دوی د وسلوال طالبانو په عنوان یو لیک صادر کړ چې لزګونو خزو او جنو پرې غوته لګولې وي. د دې ناستي وی ګډونوال تقوا ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګند کړه چې وسلوال طالبان به غږ او لیک ته مثبت ځواب وایي.
مرمنو فایام د طالبانو ته دی نو دا واقعین چې ډېر تاثیر گزاره وي، ځکه په دې لیک کې د هغه افغان مېرمنو د زړه درد دی، هغه درد دی چې دوی لیدلی دی د جنګ له لورې، هغه څه یې بیان کړي دي چې دوی واقعین ورسره مخامخ شوي دي. نو دغه لیک به دوی باندې واقعین چې یو څه تاثیر واچوي.
د غونډې یوې ګډونوالې سهیلا وسلوالو طالبانو ته د ښځو لیکلی لیک ولوست چې پکې راغلي ول:
دلته چې هر مرمۍ د ټوپک له تورې خولې وځي یو کس وژني، هلاکل یو فامیل بدبخته کوي، د سر سوری ځینې اخلي، د میندو خویندو مېرمنو او لوڼو په هینس ووایه زموږ څه ګناه ده چې یا مو د بدرنګې جګړې کې زوی عمري، یا بورې شو، یا کونډې شو، او یا هم یتیمانې.
د یاد غونډې برخوالو ښځو په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ، خو وی غوښتل چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه هم له پامه نه غورځول کیږي. سهیلا نوري وایي:
لکه هر رقم خبرې وي، هر رقم کنفرانسونه او غونډې وي، او د ټولنې او د یو هېواد د نړۍ لپاره هر ډول خبرې باید ښځې په هغه کې ونډه ولري، ځکه انسانان نشي کولی چې د خپل هغه ځای کې چې د ژوند کوي د هغوی نیمه برخه دې هېره کړي یا خط پرې کش کړي. نو که سوله وي، که هر تحول وي په انسانانو په ژوند کې، باید ښځې پکې ګډون وکړي.
یوه بله مدني فعاله پلوشوي چې جګړې د دې ټولنې په ټولو قشرونو منفي اغېز کړی او د دوی ژوند له ګواښ او ستونزو سره مخامخ کړی دی.
ټول د جنګ نه ستړي شوي دي، صلح غوښتونکي دي، نو نه څوک نه غواړي. ته ماشوم دې ته خفه شوی دی، په آزاده فضا کې نشي ګرځېدلی، آزاد مکتب ته نشي تلای.
خوست یوه دودیزه او کلتوري سیمه ده او ښځې پکې له ډېرو محدودیتونو سره مخامخ دي. دا ډول کار چې وسلوالو طالبانو ته د سوله غوښتنې او د جګړې د ختمولو لیک ولیږي یو نوی ګام بلل کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلان او مدني فعالانو پر مرکز او ولایتي ادارې شغ وکړ چې د اورزګان کندهار ترمنځ لوی لار دی ورته خلاص کړي، او دوی په عین حال کې ګواښ کوي که دا غوښتنې ونه منل شي د ولایت مقام تر څنګ به د ټولو مدني ادارو د ټولو دولتي ادارو دروازې وتړي او د ولایت مقام مخ ته به د اعتراض خیمې ودروي. په دې اړه له اورزګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
په اورزګان ولایت کې ولایتي شورا مسؤلینو او مدني فعالینو پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې جوړته خلاص او امن کړي. هغه لارې چې له تیرو درې کلونو راهیسې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره په پلیسیرات اوښتې،
دغه حالت موږ ته د زغملو وړ نه دی. د کندهار لاره موږ دپاره یو ستراتیژیک لاره ده، زموږ میوې همالته ځي، زموږ مریضان پر هغه لار ځي، زموږ محصلین، هر څه، زموږ هر هغه دولتي مامور، شخصي کس، تجار، هر څوک چې د نور ولایت سره لاره دا کې د کندهار لار ده. موږ په واقعي ډول دلته دوه ډول تنظیلر، یو ډول نامنی ده، دوی د حکومت څخه هم داري طالب خو پر لار پرېږده، طالب څخه بیریږي، هغه پر لار باندې مینوږدي، هغه یې ولي، هغه کسان چې یو څه د دولت سره تړاو لري هغه راګرځي راکښته کوي، او بل د دې ترڅنګ د عسکرو څخه هم بیریږي، د پولیسو څخه هم بیریږي، ځکه په وار وار په بیلو بیلو نومو باندې د هغوی څخه پیسې اخیستل کیږي، هغوی وهل کیږي، هغوی تهدیدېږي،
لار موږ په کم کیفیت باندې ده، لار مطلق خراب ده، لار کې مو امنیتی مشکلات هاوش تر رسیدلې دي، لار مخامه ده، ماشومان پر دې لار باندې د یخ له امله څخه زموږ ماشومان پر دې لار باندې وژل شوي دي.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار چې شاوخوا 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري، د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري او له تیرو 18 کلونو راهیسې خلک درغولو او امنیت غوښتنه کوي. د ولایتي شورا دغه استازي او مدني فعالین ګواښ کوي که یې غوښتنې ونه منل سي د ولایت مقام تر څنګ د ټولو دولتي ادارو دروازې به وتړي او د ولایت مقام مخې ته به د اعتراض خیمې ووهي.
که چیرې مرکزي اداره یا ولایتي اداره خپل په کړنو کې تغیرات رانه ولي، موږ مجبور یو چې نور خیمه درو په بازار کې د ښار بندو.
د اورزګان د ولایتي ادارې مسؤلین د پخوا په څیر وایي د یادې لارې د امن کولو لپاره پلانونه تر لاس لاندې لري. د والي ویان ادم خان جیلانی:
نو دغه لار چې د اورزګان چې کوم مربوط کیږي هغه امنیت او کوم لار چې د کندهار پر مربوط ته هغه باندې منظم کاروان مخکیم د دې څخه د ولایتي ادارې لخوا څخه مرکز ته دغه خبره یاده شوې ده او هغه سرباز پر سوې دي.
دا یادونه ورده چې پر دغه ولایت نه یوازې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره تړلې، بلکې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم له تیرو دریو کلونو راهیسې تړلې دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو شخړو د ګڼو نړیوالو رسپانو پام ځان ته اړولی دی. واشنگټن پوسټ رسپانې تر دې سرلیک لاندې چې ولې پاکستان نه دی توانېدلی چې پر هندي ضد سخت دریځو لاسبری شي، لومړی د جیش محمد ډلې په اړه توضیحات ورکړي دي. دا هغه ډله ده چې تیره میاشتې په هندي کشمیر کې د شاوخوا 40 هندي ملیشه ځواکونو د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیست او له کبله د دغو دو اتمي قدرتونو ترمنځ اوسنی کړکیچ رامنځته شو. هندوی دا ډله په پاکستان کې ده او په وروستیو بمباریو کې د هغې د ترهګرو روزنیز کمپ بمباري کړ. واشنگټن پوسټ لیکلي چې جیش محمد یوه پټه اسلامي سختدریزه ډله ده چې په پاکستان کې میشته ده او په لویدیځ کې په دې مشهور ده چې په تختونو کې لاس لري او په 2002 میلادي کال کې په پاکستان کې د وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې د خبریال دانیل پیرل د سر پرې کولو ویډیو خپره کړې وه. ورځپاڼه زیاتوي د جیش محمد د حملو اصلي هدف هند دی. دا ډله عموما هغسې انتحاري بریدونه کوي چې د فبروري په 14مه د کشمیر په پلوامه کې پر هندي ځواکونو وکړ. هند تور لګوي چې پاکستان په پټه د دې ډلې ملاتړ کوي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي او هندي پوځیان یې د کشمیر له خلکو سره پر زور زیاتیو تورن کړي دي. د هند له لوري پر پاکستان د سخت دریځو د ملاتړ تورونه هغو تورونو ته ورته دي چې افغانستان یې پر پاکستان لګوي. افغانستان هم وایي چې پاکستان افغان طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو ته پناه ورکړې، مالی او تسلیحاتي ملاتړ یې کوي او بیا یې افغانستان ته لیږي. خو پاکستان تل د افغانستان تورونه رد کړي دي. پاکستان عموما کله چې د هند او نوري نړۍ له فشار سره مخامخ شي په خپل خاوره کې د سخت دریځو ډلو فعالیت منع اعلان کړي، مګر ډیر وری داسې شوي چې سخت دریځې ډلې خپل نوم بدل کړي او په نوي نوم فعالیت پیل کړي. جیش محمد ډله په 2002 میلادي کال د پرویز مشرف له لوري منع اعلان شوه، خو عملا د دې ډلې د فعالیت مخه ونه نیول شوه. واشنگټن پوسټ رسپانه وایي د پاکستان اوسنی صدر اعظم عمران خان سیکولر او آزاد فکر لري او د مذهبي ډلو خلاف یې هلې ځلې هم کړي، مګر هغه نه غواړي چې په بهرنۍ پالیسۍ په تیره بیا د خپل سیال هند په برخه کې پوځ چیلنج کړي. که څه هم افغانستان وایي چې باید د پاکستان او هندوستان کړکیچ د افغانستان له سولې سره ونه تړل شي، خو پاکستان څو ځلې ویلي چې له هند سره د دغه هیواد کړکیچ به د افغانستان د سولې پر پروسې چې د دوی په وینا پاکستان پکې فعاله ونډه لري له ستونزو سره مخامخ شي. د متحده عربي اماراتو د نیشن ورځپاڼې په همدې اړه په اماراتو کې د افغانستان د سفیر څرګندونې خپرې کړې دي. عبدالفرید زکریا ویلی چې د هند او پاکستان کړکیچ د افغانستان د سولې له پروسې سره هیڅ تړاو نه لري او نه باید سره وتړل شي. د ورځپاڼې ته ویلي چې دا ورته معما ده او نه پوهیږي چې ولې د پاکستان او هندوستان ترمنځ شخړه باید پر افغانستان اغیز ولري. اوس په بیا هم د هند او پاکستان په اړه واوري. په نړیوالو مطبوعاتو کې هم د افغانستان تر مسایلو زیات د پاکستان په اړه او د پاکستان او هند په اړه لیکنې خپرې شوې وي. د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ خال نښتو دوام کړی دی. پرون هم د دواړو هیوادونو پوځونو پر یو بل د درنو وسلو ډزې وکړې. ویل کیږي چې د دغو ډزو په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرژوب هم اوښتي دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شنبې په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې یا LOC ته نږدې ډزې روانې وې. د کنټرول کرښې شاوخوا ته ډېرو پرتو کشمیریانو پرون شپه د جګړې له وحشته خپل کلي او کورونه پرې ایښي دي. دې کرښې د کشمیر سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشلې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله د شنبې په ورځ نشته د پاکستان په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د چکوټي د کلي خلکو ته ډېر زیان رسولی دی. د چکوټي کلی یو اوسیدونکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي د شپې په دریو بجو ډزې پیل شوې. کوچنیانو مې په چیغو پیل وکړ. ټول په زیرخانه کې پټ سو. ډېر سخت حالت و. اسلام آباد او نوی ډیلی پر مقابل لوري د ډزو د پیل پراچولې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې د مارچ په دوهمه نیټه یې دوه عسکر د هندي لوري په ډزو کې ووژل شو. خو د هند پوځ ادعا کړې چې پاکستاني پوځیانو د جمعې په شپه د کنټرول کرښې د نږدې سیمې په راکټ ویشتي چې یوه ښځه او دوه ماشومان پکې وژل سوي دي. هندي لوري ویلي چې یوه څلرویشت کلنه ښځه د هغې پنځه کلن زوی او نه میاشتنۍ لور د کرشناګاټي په نوم سیمه کې د پاکستان د پوځ په ډزو کې وژل سوي دي. د هند پوځ وایي چې دوی ځوابي ډزې کړي دي. هند او پاکستان دواړه د سیمې اټومي قدرتونه دي. د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ یو هندۍ پیلوټ چې الوتکه یې د پاکستان ځواکونو ویشتي او هغه یې اسیر کړی و هند ته د سولې د نیت د څرګندولو لپاره خوشې کړ. د هند حکومت هم د مارچ په دوهمه نیټه د یو پاکستاني وګړي مړی پاکستاني لوري ته ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه وزارت ټولو لومړی درجه مسؤلانو ته خبرداری ورکړی چې که دندې په ښه توګه ترسره نه کړي له دندو به وشړل شي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت مقام په دې برخه کې جدي دی او مسؤلان باید له هدایت سره سم عمل وکړي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د هیواد پر امنیتی دارو او د ځینو مسلینو د کم او کمزوري کار له انتقاد وروسته اوس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دغه وزارت لومړي درجه مسولینو ته خبر درای ورکړی چې خپل دندې په خطوګه تر سره او د خلکو د غوښتنو مطابق عمل وکړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه هدایت د هیواد د امنیت او نظم د خوالي په هدف لومړی درجه مسولینو ته ورکړل شوی او د ناغېړي په صورت کې به له جدي چلند سره مخ سي.
د کورنیو چارو وزیر ټولو زیرابط ارګانو ته په مرکز کې او ولایتو کې لومړی درجه مسولینو ته هدایت ورکړي چې په خپلو وظیفو کې غښتلي اوسي، قاطع اوسي او خپلې وظیفې په هغه شکل چې لازمه ده، په هغه شکل چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، په هغه شکل باید د رسیدګي ورته وشي. هر هغه څوک چې کم کاری او تعلل کوي هغو سره به جدي قانوني برخورد کېږي او له دندې به لرې کېږي.
ښاغلی رحیمي وایي د کورنیو چارو وزارت سرپرست له دغه کار هدف د قانون ماتونکو او زورواکو پر وړاندې مبارزه او د هیواد امنیتي وضعیت ښه والی بولي. دا په داسې حال کې ده چې خلکو تل انتقادونه کړي چې د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلین په ځانګړې توګه د پولیسو د امنیتي حوزو امرین د خلکو د ستونزو د حل لپاره په خپل وخت اقدام نه کوي او دغه کار په پولیسو باندې د خلکو د بې باورۍ سبب سوی. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د قانون ماتونکو او زورواکو په وړاندې مبارزې لپاره د یو شمېر کسانو لیست خپور کړی او ټینګار یې کړی و چې د دوی په وړاندې به قانوني چلند وسي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي د کورنۍ چارو وزارت سرپرست له دغه اقدامه هرکلی کوي خو وایي چې دغه کار به ځکه ستونزمن وي چې په خبره د اکثره امنیتي ادارو مسؤلین د بانفوذه کسانو له لورې معرفي سوي او د دوی له خوا یې ملاتړ کیږي. د دغه کمیسون منشي شکیبه هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو دغه رواسام دی هم د بانفوذه اشخاصو سره ارتباطات لري. نو زه په دې خاطر وایم چې خدای وو چې دغه وزیر ته داخله په دغه هدف چې لري دا موفق او کامیاب سي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد وای که دغه اقدام عملی او کمزوري کسان له مهمو امنیتي ادارو لري سي، دغه مسله به د هیواد په امنیت او ثبات مثبت تاثیر واچوي. د نوموړي په خبره له دې سره به د افغان ځواکونو او عامو خلکو د قربانیو او د وسلوالو مخالفانو د حملو مخنیوی هم وسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او حقیقت سره. خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. په کندهار کې د سختو سیلونو له امله 12 تنه مړه او 8 تنه ژوبل شوي دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا ازادي راډیو ته وویل چې په مړو کې شپږ کوچنیان شامل دي. له بلې خوا ملګري ملتونه وایي چې په کندهار کې د سیلونو له کبله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي دي. د خوست یو شمېر ښځو په یوه لیک کې له طالبانو د اور بند او له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. دا لیک طالبانو ته استول شوی دی. د پروان امنیه قمانداني وایي چې په جبل سراج ولسوالۍ کې 225 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد په یوه کور کې موندلي دي. هندي او پاکستاني ځواکونو د شنبې په ورځ په کشمیر کې پر یو بل د درنو وسلو ډزې وکړې. د کنټرول کرښې شاوخوا ته ډیرو پردو کشمیرانو د جګړې له وحشته خپل کلي او کورونه پریښي دي. د راپورونو پر اساس د دیموکراتیکي سوریې ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي په هغه وروستۍ سیمه کې هم پرمختګ کړی چې د داعش د وسلوالو په لاس کې و. او روسي ساینس پو زوریس الفیروف چې د فزیک د نوبل جایزه یې ګټلې وه پرون شنبه په 88 کلنۍ کې مړ شو. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځوانان د رسمي زده کړو له پای ته رسېدو وروسته مطالعه نه کوي. هغوی چې له مطالعې سره مخه کوي پایلې به یې څه وي؟
فکرا او ذهنا سوکا سوکا کنګل کېده خواته روان.
او د دې لپاره چې ځوانان د رسمي زده کړو له پای ته رسېدو وروسته هم له کتابونو سره رابطه وپالي، کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
د دې لپاره چې ژوند نور هم خوش او رنګین شي، نو بیا دې هر هغه څه ولولي چې د دوه سره شوق.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
دا ځوانان ډیر د فکر کوي یوازې باید هغه وخت مطالعه وکړي چې کله دوی رسمي زده کړې کوي. کله چې زده کړې پای ته ورسیږي بیا نو په میاشتو میاشتو هم د کتاب مخ نه راړوي. دغه فکر چې مطالعه یوازې باید هغه وخت وشي چې ورته اړتیا وي، یا هم د ځوانانو کاري مصروفیتونه دوی له کتابونو لرې کوي. محمد جواد هم د ځوانانو لړل یو دی چې د لیسانس دورې له پای ته رسولو وروسته کتاب د مطالعې لپاره نه دی راخیستی.
کله چې زل پانتون خلاصه وایم بیا ما کتابونه نه لوستلې، خو مې هم یوازې خپل درسي کتابونه لوستل. نو کله چې پانتون خلاصه وایم نور کتابونه مې نه لوستلې او وخت هم نه پیدا شوی چې نور کتابونه زولولم. زه په کارونه کې مصروف یم او هماسې کتابونه مطالعه هر څه نه راپاتې دي.
ځینې بیا د زده کړو لپاره تر رسیدو وروسته هم مطالعه کوي، خو هغه مرنه چې په خوای کوله. میرویس میوندوال وای
رښتیا وایم درته، د پانتون په وخت کوم مطالعه مون کوله، یا مثلا هغه نو وروسته چې بیا یو څو موده یو میاشت ونی میاشت کوم به کدی وخت مطالعه زیاته کوله. پانتون د وخت پرته د اوس وخت فرق ډیر زیات دی. اوس هم مطالعه نشته کیم ډیره وکمای ډیره کوم مطالعه. دغه وخت دومره نور مسولیتونه بیا سړی ځون تنه متوجه کوستې متوجه دي.
نور افضل عبد وای یو شمیر ځوانان د دې لپاره زده کړې کوي چې دندې پیدا کړي، او کله چې دې هدف ته ورسیږي نو له کتاب سره هم خدای پاماني وکړي.
زیاتره خلک مطالعه یا درس د دې لپاره لولي چې راتلونکي کې کاروبار پیدا کړي، دنده پیدا کړي، نه د دې لپاره چې ذهن یې روښانه شي او په ډېر څه پوه شي. نو کله چې له ښوونځي پوهنتون او یا ماسټري څخه فارغېږي، بیا وروسته دی کله چې دنده واخلي بیا نه غواړي چې نور درس ووایي، ځکه ستړی وي. هغه مخکې دوره چې یوازې هدف یې دا وي چې دنده پې ترلاسه کړي، بیا نور درس نه وایي.
لیکواله نعیمه غنی بیا ټوله خبره په نصاب پوری تړي. هغه وایي دا چې په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب ډېر کتابونه معیاري، تازه او خوندور نه دي، زده کوونکي فکر کوي چې نور کتابونه به هم همدغسې وي، ځکه یې د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته نه لولي.
کله چې موږ ښوونځی لولو بیا وروسته پوهنتون ولو، ډېر څه داسې د کتاب له محتوا څخه موږ داسې څه نه شو اخیستلی چې هغې څخه یا خوند واخلو او یا په ورځني ژوند کې هغه د استفادې وړ وګرځي موږ لپاره. کله چې بیا خپل ژوند ته راګرځو نو موږ یعنې زده کړې خلاصوو، نو موږ فکر کوو چې کتاب څخه موږ داسې شی شو اخستای چې په روزمره ژوند کې د مکتب په درد وخوري، نو کتاب پریږدو او مطالعه پریږدو.
صدیق دقیق وایي مطالعه باید یوازې د یو رسمي سند تر اخیستلو پورې محدوده نشي.
په یو چا کې خپل انګیزه نه و، یوازې ځینې مجبوریتونه او رسمیات و، د هغو لپاره یې مطالعه کوله او هغه یې پوره کړي، بیا یې نو مطالعه نه ده کړې. نو د دې لپاره په یو چا کې خپل انګیزه د مطالعې لپاره مهمه ده. مطالعه د یوې ورځې اړتیا نه ده یا د سند تر اخیستلو پورې اړتیا نه ده. مطالعه د ژوند د تازه ساتلو یا د زده کړې د برخې د مختلفو برخو د تازه ساتلو او د لا پرمختګ لپاره د هرې ورځې او د هرې شېبې اړتیا ده.
دقیق وایي هغه کسان چې مطالعه نه کوي ذهن یې کنګل کیږي او نوی فکر نشي تولیدولی.
هغوی چې مطالعه نه کوي زوم فکرن او ذهنن به سوکا سوکا هغه فکر به کنګل کېدا خواته روان، د دې په ځای سي نوې مفکوره تولید کړي، فکر وکړي، ځان فکرن تازه وساتلی سي، د ډیرو موضوعاتو په اړه نظر ورکړی سي، یاد نظر خاوند سي، دا به د ځان مخه نیولی وي. سوکا سوکا به کنګل کېدا خواته روان وي، په مخ به هیڅ نه سي تلای. هغه څه چې د مخ کې لوستي هغه به ام دای په پیګی نه غبی له لاسه په لاشورې ډول ورکړي. نو مطالعه د پرمختګ لپاره، د ځان لپاره، د ژوند لپاره، د ژوند زده کړې لپاره ډیره مهمه.
محمد ولی تدبیر چامه کتابتون ته د مطالعې لپاره راغلی وو. مطالعې ته د ځوانانو په هڅولو کې د استادانو ونډه مهمه بولی. هغه وایي که دوی خپل زده کوونکو ته د ښو کتابونو او کتابتونونو پتی ورکړي، له رسمي زده کړو وروسته به هم دوی مطالعه پرې نږدي.
کله چې له استادانو سره مشوره وسي، ځینې داسې ادرسونه دي په لکه اوس دلته زه د یو موضوع لپاره راغلی یم، ځینې داسې ادرسونه دي چې که استادان رهنمایي وکړي کوي چې نوي ځوانان په ډیر کم وخت کې په موضوع حاکمیت پیدا کړي. ډیر ځوانان دا فکر کوي پښتو کې آثار نشته او دا خبرې کوي. نو که دوی وپوهېږي، دلته مثال لیکوالان دي، ټولنې دي، علوم اکاډمي ته تحقیق کېږي، په دغو برخو کې هغه درسونه وښودل شي، دوی په خپلو هغه کومو څانګو کې چې دوی زده کړې کوي، یا تر فارغېږي یا له کومو پوهنځیو نه فارغېږي، ډیر زیات کولی شي، ډیر زیات مهارت، معلومات او په هغې کې ډیر پراخه مطالعه که دوی ونه کړي، کم مطالعه وکړي، یو جدي ترسیږي په دغو برخه کې.
دا پکتیا اوسیدونکی نظرخان واسق وایي دا دې لپاره چې ځوانان له مسایلو خبر وي باید هر وخت مطالعه وکړي.
زده کړه ته باید له ځانګو نه تر ګوره پورې باید یو څوک د خپل زده کړو ته دوام ورکړي، تر څو د نړۍ له نوي مسایلو او نوي ریسرچ او تحقیق سي کوم کېږي، د هغو نه خبر سي او د هغو په باره کې معلومات راوړي، لاسته راوړي. او د دوی مطالعه باید هر وخت اپډیټ وي او تازه مطالعه ولري.
دا چې د رسمي زده کړو له پای ته رسیدو وروسته ولې ځوانان مطالعه نه کوي او څنګه کېدلی شي دوی له رسمي زده کړو وروسته هم مطالعه وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د ولسمشر له فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمي زده کړې ختمیږي له هغې وروسته مطالعه نه کوي، علت یې تاسې څه بولئ؟
نو دا به ډېرې علتونه لري، خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي. زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي، لوکس موټر به واخلي، کور به هم ډېرې خونې لري، خو د کتابتون خونه به پکې نه وي. دوی به په هر شي پیسې ورکوي. تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي. که دوی په کور کې هیڅ کتاب نه لري او کتاب صرف په مکتب کې، نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کېږي چې کتاب یو زمینی شی دی او له مکتب سره او له پوهنتون سره تړلی شی دی، او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب ته هم ضرورت نه وي. بل هیواد صاحب دا خبره هم باید وکړو، کتابونه خو یو څه چاپېږي، په دغو کتابونو کې یې لږ په واقعي معنا کتابونه یي، نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو، هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي.
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده، د منډې دنیا ده، معلومات او علم په ډېرې چټکۍ سره نوي کېږي. یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو، فاکولتې کمې وې، او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکاوه یا به ده ته کار پیدا کېدو. اوس خو هیواد صاحب، ته د اوسني کهول یو ځوان یې، ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي. څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري. یعنې منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري، د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري. نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي، هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي، هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دي. یوه بله خبره هم ده، هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بې خونده یې، هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي غواړم چې زما دا خبره واوري. فوټبال ډېر ښه لوبه ده، کرکټ ډېر ښه لوبه ده، او د خوند لوبې دي، خو په اوله ورځ خوند نه کوي. په اوله ورځ چې ته یو شي ته ورځې، نو ته باید ځانو سره بلد کړې، ورو ورو ځانو سره عادت کړې، بیا به خوند درکوي. دا خوند اخیستل داسې مفت هم لاسته نه راځي. مطالعه هم همدا خاصیت لري. هغوی چې مطالعه نه کوي، نو چې مطالعه کله نه ده کړې، پی عادت سوي نه دي، نو وایي موږ ته خوند نه راکوي. حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي، خصوصا که په اوله کې لږ څوک مرسته ورسره وکړي او په شو کتابونو پیش سي، په واقعي کتابونو پیش سي، بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه یي، لږ څه بې په فشار وایي، خو بیا به داسې مرحله راورسېږي چې بې کتابه به یې ګزاره نه کېږي.
کله چې یو څوک خپلې رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی، که نه خورا وره مطالعه وکړي.
یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعا ماشین نه دی، انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري. که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د دې له تخصص سره رابطه لري، د دې له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډیره عالی خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یو کار ته تر ډیره پرې دامه نسی ورکولی. منظور مې دا ده چې کده یې له سهاره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت سي. یعنی د کار بدلول خپله تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. غیر له دې، غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند یې نور هم خوش او رنګین سي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د ده ورسره شوق وي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د حقیقت صدې په یوه بل اونې خبرونه کې مزه کرام الله اکرام هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د کمزوري خدماتو او لوړو بیو په وړاندې د خلکو شکایتونه مخ په ډېریدو دي، د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هڅه کوي د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په افغانستان کې اوسمهال څلور خصوصي او یو دولتي شرکت مخابراتي خدمات وړاندې کوي، خو خلک وایي چې دغه خدمات معیاري نه دي او باید دولت په دې برخه کې خپلې هلې ځلې تیزې کړي. حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې په همدې مسلې باس کوو. په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومند د افغانستان د مخابراتو له وزیر شهزاد ګل اریوبی سره مرکه کړې ده.
وزیر صاحب مننه لږ وخت مو راکوسو په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د وسنی وضعیت په اړه لنډ بحث سره لرو. قسم موږ د روان کال په روسي شبو کې په روسي ورځو کې کته سو د روان کال کې د مخابراتي خدماتو په برخه کې هغه مهمه لاسترونه ته اشاره وکړي چې په دې کال کې تاسو کومه مهمه لاسترونه درلودلې.
ومن سه مننه کوم د تاسو د رادیو تلویزیون لارې لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا آی سی ټی یا د مخابراتي یو خاص سکتور دی. په دې کې تر 3 میلیارډ پورې ډالر پورې سرمایه گذاری شوې ده. تر یو نیم لک پورې مستقیم غیر مستقیم خلکو ته کار پیدا شوې ده. خاتن خاص ورکولې کیږي په معیاري هغه پوندې سکتور کې ورکولې کیږي. زمونږ څو غټې لاسته راوړنې در سره شریک کوم. لومړی په سر کې د ټول نه زیات عواید زمونږ وزارت راټول کړي دي چې اته اشاریه تقریبا 9 میلیارډ تر رسیدي دومره اوید او څه قرضه پروشن پاند هغه کبر سره کو څه کم 9 میلیارډ تر رسیدي دومره اوید مرټول کړی دي. دوم په دې سکتور کې هغه ځای کې چې مخابراتي خدمات نشته دي رسیدګي سکل ورته شوی دی لکه هلمن کې ستونزې به بازین کې خدمات نه والته ورسې په بدخشان کې او په پکتیکا کې او په نور کې ولایتونو کې مخابراتي بل غټ کار شوی دی. 4G خواته ولاړلو افغان بیسیم شروع کړی دی. ایم ټی این اوس په امتحاني حالات کې دی. اتصالات هم آماده دی. سلام روشن ټول آماده دي چې 4G خدمات وکړو. یو زمونږ بل وصل ټلیکام په نوم باندې یو شرکت درلودلو چې هغه په دې وخت کې مالی او اقتصادي تخنیکی ستونزې درلودلې. نو هغه د پاره مو لابي وکړله چې هغه باید سکوت ولیکي. الوکوزی صاحب زمونږ یو افغان تجار دی. نو هغه راغلی دی آماده دی چې دا واخلي 300 تر 500 پورې میلیونو پورې سرمایه گذاري وکړي. نو دې کې هم رقابت پیدا کیږي. الکوزی صاحب وعده کړی دی چې هغه نوې ټیکنالوژي به راوړي. 4000 پورې مستقیم تر 4000 پورې غیر مستقیم خلکو ته به کار پیدا کیږي.
مننه وزیر صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه تقریبا اوس مهال حداقل 15 مخابراتي شرکتونه د فعال دي. د افغانستان نفوس ته په کتو باندې تقریبا هغه عمومي اړتیاوې پوره کیږي. خو یو عمومي شکایت دا چې د دې خدمات معیاري نه دي. تاسو مخکې اشاره وکړه چې ټاکل شوی چې په نګدي راتلونکي کې مثلا 4G خدمات هم د ځینو مخابراتي شرکتونو لخوا پیل شي. اما که تر اوسه پورې د 3G دا خدمات هم شروع کړي دي. نور هیوادونو ته سړی ګوري په نوم دا صرف 3G دي. هغه خدمات یا هغه سرعت لازم اسانتیاوې چې باید دی ولري هغه نه لري. دغه مسایلو د کنټرول لپاره د خدماتو د کوالټي یا د کیفیت د کنټرول لپاره څه وسایل تاسو ته واکې درې؟
د دې بو دوار خ سره ارزیابي کو. یو دغه دی چې کمپنیانو باید خپل خدمات معیاري کې کوم ټکنالوژي په کار دی هغه باید رایا کې خلکو ته معرفي کې. دومه کمپنیان ستونزې درلودلې. دولت څخه وختنه کولی چې موږ سره د برق په برخه کې باید همکاري وشي چې موږ 4 ساعته برق ولرو چې د جنریټر څخه خلاص شو یا نور تدابیرو باندې کار کوو چې سولر خواته ولاړ شو. همچنان دوی غوښتنه کوله چې موږ تر اوسه پورې دولت ځمکه نه ده کړې. دې باندې باید موږ کار وکړو. بل اکثره خدمات په افغانستان کې چې دغه د سیټلایټ له طریقې دي موږ فایبر درلودلو هغه ډېر قیمت و. د فایبر نو هغه اوس نهایت ارزانه کړو. تقریبا 90% ارزانه کړو. نو اوس ټولو کمپنیانو ته ورکوو چې د فایبر څخه ګټه واخلي. کله د فایبر څخه چې دوی ګټه واخلي هغه د دوی هغه کوم مصارف چې د غم رټی تیږي او خدمات معیاري کیږي او د دې سره هغه د انټرنیټ کوم خډی ټاچ دی هغه دوی کولای شي خلکو ته رایا کی وری کی. بل مونږ افغانستان چې د پوچا کې پروت نو مونږ انټرنیټ شه خلو ډی ټاچ راځي هغه په خو د پاکستان څخه او زیات هغه چې مقدار پاکستان څخه نو سکه مونږ کوشش وکړو چې دا باید نور منطقو څخه لکه اوس مونږ پاکستان څخه قرارداد لرو. ایران څخه موافقه وکړه. ایران څخه وو اوس مغه قیمت مونټیټ کړلو ظرفیت مملو وړ کړلو قرغستان خو ته لړلو. او بل مونږ باید دایمي حل لار ور پیدا کړو. دایمي حل لار دغه دی چې مونږ باید سبمرین کیبل خو ته لړ شو هغه سره باید وصل شو. نو سبمرین کیبل چې دغه په بحر کې دی بحر سره مونږ وصل نه او اوس ایران سره موافقه کړې ده چې بهر سره باید وصل شو، دوی باندې کار روان کړی دی. تسیم یو بله پروژه ده چې هغه ډېره غټه پروژه ده، جرمني نه راځي د باکو ته به کنه قرغستان، چین، هانګ کانګ ته ځي. نو موږ هم د دې یو برخه شو، موافقه مو کړې ده، تفاهمنامې کار روان کړی چې دې سره موږ شو. یو ښه زیره دغه ده چې موږ یو د ډیجیټل سلک روډ له لارې نه چې هغه د کابل نه ځي تاجکستان ته، بیا قرغستان، بیا چین ته. دغه پروژه هم تقریبا تېر کال مو دوی تفاهمنامه هم ذکر کړې، دا د عملي په حال کې دی. په درو میاشتو کې دا تکمیلېږي. نو موږ چین سره یو ځای نه وصل شو. دویم چې ډېر مهم دی، مستقیم چې چین سره وصل کېږو، هغه د واخان دالیز دی. د دې سروې مو تکمیله کړله، اوس مو ټیم په دې باندې مواظب کړی، کار پرې کوي چې باید د دې دپاره باید عملي کار هم باید شروع کړو. نو موږ کله چې دغه د بینالمللي منطقوي ټولو هیوادونو سره وصل شو، نو هغه د کومه ډیټا او د ساده دواړه ترانزیټ هم ښه کېږي، هغه بینالمللي اړیکې مو ارزانېږي او د دې سره کیفیت هم ښه کېږي. موږ خپل مسؤلیت ادا کړی او نور هم باید ادا کړو. کمپنیانو سره هم کار کړی، دوی ته موږ امکانات بس برابرو، زموږ فایبر څخه به دوی ګټه واخلي. حتی اتصالات سره موږ یو موافقې ته رسېدلی یو چې بعضځایونو کې دوی کلات لري، هغه ځای کې زموږ فایبر څخه کوم چې موږ لرو دوی څخه ګټه واخلي. د افغان بسیم سره همداسې یو هماهنګي مو رایجاد کړی دی. خو یو ستونزه شته دی چې دغه ټیکنالوژي دی، بیا ټول په خریداري کېږي، بیا راوړی وصل کوي. یو وړه ستونزه چې وي دوه درې میاشتې دغه کې باید د حل کړي. په افغانستان کې هېڅ داسې مارکیټ کې داسې کوم ټیکنالوژي اوس موجود نه دی چې عاجل لاړ شي رایخلی، یا به چین کې آرډر ورکوي جوړېږي بیا راوړلی کېږي دلته. دا یو څه ستونزې شته دي. په دې ورځو کې شکایتونه هم زیات شوي دي د خلکو، او خصوصا په د سوشل میډیا کې ډېر زیات شوي دي. دوی څخه مننه کوو چې دوی غږ پورته کړی، او هغه ځای کې چې کوم ځای کې دغه یا مشکلات یا تخنیکي ستونزې نور، دوی ټول شریکوي، زموږ ټیم هم ټول دا ارزیابي کوي. بیا د دوی کمپنۍ
تخنیکي ستونزې د وزیر صاحب بیا هم را شو، دا د نوري فایبر مسلې ته تاسو اشاره وکړه. تر کوم بځای پر چې زموږ په یاد دي، تقریبا دا ډېر وخت په دې باندې کار روان دی، او د دې لپاره اولنې ډډلاین چې کوم ټاکل شوی، فکر کوم چې هغه ته ونه رسېږي. امنیتي مسایل هم دي او تخنیکي ستونزې هم دي. د اوس لپاره مو کوم نیټه ټاکلې ده چې په څومره وخت کې به دغه بشپړ شي، تاسو به بالاخره هغه سبمرین سره وصل شي؟ نوري فایبر،
نوري فایبر اوس 15 ولایتونو کې شته، وصل دي سره ګټه تناخستل کېږي. تقریبا یو 200 پورې دولتي ادارات دغه ټول وصل شوي دي. سه کال موږ یو ارزیابي مو وکړله، یو سروې مو وکړله، د هغې په اساس مو دغه پیدا کړل چې کوم ځای کې ستونزې دي باید سره حل کړو، کوم ځای کې وصل نه دی هغه باید سره وصل کړو. نه ولایتونه وصل دي. موږ درې کلنه ستراتیجي مو د فایبر د پورو جوړ کړی دی، هغه مطلقاً باید عملي کړو. د نه ولایتونه وصل کړو، 150 پورې ولسوالیانې مو په نظر کې نیولي، د درو کلونو کې باید وصل کړو. 2000 مکاتب دي تقریبا، ټول پانتونونه، ټول غټې شپخانې دا باید فایبر سره وصل شي، او دولتي ادارات ټول باید موږ وصل کړو. د دې په څنګ کې موږ داخلي یو انټرنیټ ورته یا ګورنیټ ورته وایو، یو خاص شبکه ده چې هغه ډېره سیکیور او ډېره د خاص یو مخصوص دولت لپاره استفاده کیږي. هغه باندې کار شروع کړی دی چې هغه باید عملي کړو. اوس وخت کې نه ادارات مو کړي دي، وصل کړي دي. نو اوس کوشش کوو چې دغه سبمرین کیبل بحري کیبل ته باید ځان ورسو. دغه لپاره لومړنی زمونږ خپل داخلي وظیفه مو چې د ایران سره مو چې موافقه وکړه، زمونږ دلارام نتر زرنج پورې 260 کیلومتره پورې یو ټوټه پاتې دی چې د باندې فعلا تدارکاتي کارونه روان دي، پیسې هم ورته لرو. نو د دې کې زمونږ ستونزې ورسره حل کړو، دا وسر کړو بیا موږ مستقیمه غوښتي.
خپل په داخل کې چې اوس کوم مخابراتي خصوصي شرکتونه فعالیت کوي، دوی به بل اخر کله دغه نوري فایبر سره یو ځای شي؟ ځکه خلک هم انتظار لري کوم خدمات چې د انټرنیټ یا مخابراتي خدمات په برخه کې راځي، کې دا باید ارزانه شي. د سیمې په کچه باندې نو اوس تقریبا په افغانستان کې مخابراتي او انټرنیټي خدمات تقریبا دا په لوړه بیه دي، او دا غیر لته تاسو اشاره وکړه چې دی اکثر سټلایټ خدماتونه کار اخلي. دی باید خپل د دولتلب شي، دی یعنی خپل خوخه ده چې دی غوړی یو ځای شي کنه، اجباري ده چې باید دی
یو خو اقدام چې دولت وکړل، او بده کې موږ هم سره کاری کړی، اترام ګډم کار وکړلو. دا اوپن اکسس پالیسی ورته وایي، یعنی اوس په فایبر کې هر څوک کولای شي چې غوړی چې تجربه ولري، سرمایه‌ګذاري وکړي، نو جواز اخستلی شي. درو کمپنیانو تر اوسه پورې اخیستی دی، افغان ویسیم دی، اتصالات او د ای سی جی په نوم یو کمپنی دی، افغان بیسیم وخت کار شروع کړی دی، اکثره سرحداتو نه دوی راځي چې دا باید وصل شي. بعض ځایونو کې موافقه کړې دی زمونږ هغه ډاکټ چې وي کولی شي دوی هلته کې بلې پکې واچوي. نو اوس ایم ټی این سره مونږ قرارداد کړی دی، زمونږ در فایبر سره استفاده کوي، اتصالات سره خبر روانې دي، نورو ته هم خلاص لاس ورکړی دی چې کوم ځای کې دوی غواړي. خو یو وخت کې مونږ فایبر لږ ستونزې لرلې، اوس مو هغه فایبر باندې مو ستونزې مو حل کړې دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، تر اوسه پورې په دې برخه کې تقریبا د 2 میلیارډ ډالر پانګونه شوې ده، او په افغانستان کې تقریبا یو ښه عایداتي مرجع دغه مخابراتي خدمات دي. خو دغه عایداتو یو برخه په لرو پرتو سیمو کې وسلوالو طالبانو ته ورځي. هغوی دغه مخابراتي شرکتونه مالیه د مالیه په بڼه باندې دی خپل هغه پیسې اخلي. تقریبا حکومت نه توانېدلی چې په لرو پرتو سیمو کې د دغه مخابراتي شبکو د تاسیساتو لپاره امنیتي خدمات برابر کړي. دغه یوه اندېښنه دا ده چې که چېرته طالبان یا نورې ډلې چې په لرو پرتو سیمو کې فعال دي، که د دې لپاره د پیسو دغه بهیر چالان وي، نو جنگ هیڅکله پای ته نه رسیږي، دوی تمویلېږي. د دې لپاره څه بندوبست په پام کې نیول شوی؟
اوازې داسې شته دي چې طالبان د کمپنیانو نه پیسې اخلي، خو هیڅ ثبوت تر اوسه پورې نه مونږ لاسته کړی، نه امنیتي او نورې سرچینې چې د هغو سره کوم داسې ثبوت نشته دی. کمپنیان هم دا نه مني چې دا کار مونږ نه دی کړی هیڅ وخت، او نه به یې وکړي. که کوي هم دا خلاف دی قانون دی، دوی سره باید د قانون په چوکاټ کې رفته موت وشي. نور بل طالبان اکثره په هغه ځایونو کې چې دوی یو څه نفوس لري هلته تهدید دی د کمپنیانو دپاره، دوی ورته وایي چې تاسو د خدمات خدمت بنکې مخابراتي خدمت. نو یو زمونږ سلام شبکه زمونږ په خپل لاس کې دی، بیا دا کار نه کوو نو بندوي. د نور کمپنیانو ته تهدیدوي که بندې نه کړي بیا ورته سوځوي، دا یو ستونزه شته. خو په دې وخت کې کم شوی دی مو ځکه چې ټول معلومات
همدغه مسله ته راتلم. تاسو ویل چې تر اوسه پورې هیڅ یو مخابراتي کمپنۍ دا مسله نه مني چې دوی وسلوال طالبان ته پیسې ورکوي، او تاسو هم داسې ثبوت نه دی ترلاسه کړی. خو اته د قندوز په سیر باندې یو غټ ولایت کې چې اته مرکز کې د ماسپښین نه وروسته چې کله طالبان دا قوت لري چې هلته په خلکو باندې مخابراتي خدمات بند کړي، نو مالیه خو هم ته غسله شي، او هلته عملا دغه شی روان دی.
مالیه خو که چیرته په پټه تناخلي د غلاب شکل باندې نو هغه به کیږي، کنه نور خو په سیستم کې خو نشي اخیستلی، ځکه سیستم کوم مالیه چې اخیستلی کیږي هغه دولت تناخلي. یوازې طالبان هم دا دعوه لري چې موږ دې په خاطر باندې بندو چې کله دوی رفته مفت کوي نو تعقیب نشي. طالبانو دا وعده غځا کړي، نو موږ خو تر اوسه کوم ثبوت نه دی پیدا کړی.
بالکل دغه خپل هم یو جدي اندېښنه ده. البته موږ په راډیو کې په صوتي پیغامونو کې هم اکثر خلک دا شکایت کوي چې د ماسپښین نروسه یا د ماښام نروسه دوی ته مخابراتي خدمات بندېږي. کوم ګواښ چې د طالبانو لخوا موجود دی او دغه مخابراتي شرکتونه د دې لپاره چې تاسیساتو ته زیان وانه وړي، اته د لوګر په ځینو سیمو کې دغه مسله تر اوسه پورې هم روانه ده. د دغه مسایلو د حل لپاره تاسو خپل مخابرات وزارت کوم امنیتي اداره نه ده، خو تاسو دغه امنیت شورا غونډو کې دغه مسایلو کې دا مطرح کړی دي سو دغه مسله ته یو دایمي حل لاره پیدا شي. د یوې لخوا به مخابراتي شرکتونه به هم خفالت کول شو، د خلکو ستونزې به حل وي.
هر ځای کې چې ستونزه پیښه شوې ده یا کوم ځای کې تهدید وي یا غوي، د مربوطه ادارات څخه زموږ د وزارت څخه هغه مرجع ته موږ رسمي گزارش هم ورکوو، او دا موږ تر شریکه کړی دی، هغوی هم خپل اقدامات کړي دي. خو اکثره سیمې داسې دي چې هلته امنیتي ادارات چې دي هغه د جنگ په حالات کې دي، نو دې په خطر باندې لږ به یو بل سره ګزاره وکړو چې کله کومې سیمې کې جنگ وي نو هلته هغه ټول خدمات باندې متاثره کیږي. مثال به زه درته وښیم، غزنی کې زموږ ټول فایبر راته وغورځولو، څومره انتنونه وغیره راته خراب کړل، او ټولو کمپنیانو ته غټه ضربه او تاوان یې ورسولو. خصوصا افغان ټلیکام ډېر پکې متضرر شولو. اوسه پورې اکثره سیمو کې جنگ روان دی، نو داسې افغانستان په دې حالات کې نه دی چې وایي چې مطلقا هر څه پکې جوړ دی. هو خدای دې وکړي چې په سوله راشي، او دغه کالم د سولې په نوم باندې لکه چې منزله کیږي، نو دې په خاطر باندې دغه مشکلات به ډېر زر حل کړي چې سوله راشي
انشاءالله.
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو او د افغانستان د مخابراتو وزیر شاهزادګل اریوبی و چې د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې په کابل کې د ازادي رادیو د رئیس حمید مومند پښتون ته ځوابونه ویل. دا چې د وخت د کمښت لامل مو د مرکه بشپړه خبره نشو کړای، بل برخه به د حقیقت صدې دراتونکو نه په خبرونه کې واوري تر بل خبرونه د الله پامن.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحس
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.